السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د مئی د میاشتې 18 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنۍ او سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ دوه هفته وار پروګرامونه ورورولي او تاندهیلې لرو، خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه باسي د مئی تر 28 ځنډولې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. او امریکا او د هغوی خلیجي اتحادیانو د لبنان پر حزب الله ملیشا نوي بندیزونه لګولي. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مئی تر 28 ځنډولې ده. د یادې کمیټي مشر چودري محمد اشرف بیگا مشال رادیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ پر دې مسوده ځکه په بحث کې بریالي نه شول چې د پوینا د غونډې په ایجنډا کې نور موضوعات ترغله مخه وو. د کمیټي یو غړي محمد موین ویټو وویل حکومت د دې پلوي دی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي.
روای د می پر 22مه بعد د قبایلی اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده څیړو. لکه چې تاسو ته معلومه ده، په قائمه کمیټه کې به پر دې مسوده باس کیږي. ځنې غړي به ورباندې اعتراضونه کوي، ځنې به یې په حق کوي، نو تر دې گفتگو وروسته به یې نتیجه معلومیږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده په حق کې دی.
د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د دې سیمو سیاسي او قبایلي مشران او هم د ملک ګوندونه پر دوو ډلو ویشل دي. یو غړی وایي قبایلي سیمې دي د په خیبر پښتونخوا کې شاملې سي، او بل لوری وایي لومړی دي په دې اړه په قبایلي سیمو کې د ټول پښتنې له لارې له ولس څخه تفوس وسي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پر ضد په میرعلي کې پر لتنن په 5 ورځ هم دوام لري. پر لتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دې گرفتار کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وایي له احتجاج کوونکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي خو نتیجه نه ده ورکړې.
زمونږ ته یو اته رکنی کمیټي را کړې وه. په هغه اته رکنی کمیټي کې دلته مو سره 15 کسان ناست وو چې موږ لاړو هلته. هغې کې د دې په خپل منځ کې بیا مشاورت وکړو، نو د مشرانو خبره مو نه منله، زمونږ خبره مو نه منله. فلحال دې همدغه ناست دي چې یاره دستاسو چې کوم لیکل موږ ته کړي دي، په دا لیکلو باندې موږ ته فلحال اعتبار نشته دی. د دې موږ ته سر پراپر هغه په کار دی، ثبوت په کار دی.
ایاز خان بیگا مشال رادیو ته په مرکه کې وویل چې احتجاج کوونکي په لیکلې بڼه د هغه هدفي وژنو درې د ضمانت غواړي کوم چې د په وینا هیڅوک نسي ورکولای. د احتجاج کوونکو لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخ ته نه دی راغلی. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې تر سلو د زیاتو بې ګناه هزارګانو په وژلو کې لاس لرونکي د لشکر جنگوي د بلوچستان مشر سلمان بادینی وژلی دی. د پوځ دامه اړیکو څانګې آی اس پی آر پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو پر اساس د چهارشنبې پر ورځ په الماس کلي کې د عملیاتو پر مهال دوه ځانمرګي هم وژلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د ډزو د تبادلې پر مهال د پوځي استخباراتي ادارې ایم آی یو کرنل سهیل عابد هم وژل شوی او څلور عسکر نور ټپې سوی دي چې د دوه پکې حالت د اندېښنې وړ دی. آزادو سرچینو د دې پیښې پخلی نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خپره کړې ویډیو پیغام کې پر وسلوالو ژغ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. ولسمشر اشرف غنی بیګا په دې بیان کې وویل
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف
افغانستان دیوایی هلمن یمچی طالبان او د افغانستان نوري مخالف ډلی د روژه مبارکی میاشتي حرمت مات نکړي او د عبادت کوونکو د ویری او نامنی بحث نسی. تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو مشال رادیو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبانو غواړي چې د روژه په درناوي کې اوربند وکړي. افغان روبوټ جوړونکو نجونو په نړیوال سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په ژواک خبري اجانس لیکي چې افغان روبوټ جوړونکو نجونې په امریکا او کاناډا کې د روبوټ جوړونې نړیوال سیالي کې د بریا ترلاسه کولو وروسته د چهارشنبې په ورځ ناوخته کابل ته ستنې شوې دي. د نجونو د شپږ کسیزې ډلې څلور میاشتې هلته تیرې کړې وې. د نجونو ویلي چې د روبوټ جوړونې ټیکنالوژي پراختیا لپاره له حکومت غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ساینسي او روبوټ جوړونې ټیکنالوژي ښوونځی پرانیزي. امریکا او د هغوی خلیجی اتحادیانو د لبنان د حزب الله ملیشی پر مشرتابه نوی بندیزونه لګولی دي. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په بندیزونو کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې مخکښ سید حسن نصر الله او د هغه د مرستیال نعیم قاسم ترڅنګ دیارلس نور غړي او ادارې شامل دي. یاد وزارت ویلي چې په بندیزونو کې د حزب الله هغه بنیادي پریکړه کوونکي جرګګۍ په نشه شوی دی چې د لبنان په سیاست کې با اثر رول لري او د شام په شخړه کې ښکېله ده. په دې تازه بندیزونو کې په نشه شوي ځینې کسان هغه دي چې له امریکا له وړاندې پرې بندیزونه لګولي. د امریکا کانګرس هم دې ته د ایران ترهګره پراکسي وایي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي په هیواد کې د بشري حقونو حالت ښه کولو په لړ کې نه غبرګیدونکي پرمختګ سوی دی. ولسمشر شوکت میرزایف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کتو پر مهال کړی دی. تر دې لیدو کتو وروسته په یو بیان کې ویل شوي چې د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ نوی دور پیل شوی دی. سپینه ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ازبکستان کې د ولسمشر شوکت میرزایف د واکمنۍ له پیله راهیسې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ ستایلی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا وری.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.90 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.40 روپۍ او په 2.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 3.0 او 2.0، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.0 او کم نه کم 4.0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان قومي اسمبلی یو کمیټي وای راتلونکي اونۍ د قبایلي اصلاحاتو په اړه د آئینی ترمیم په مسوده به بحث کیږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای په سیمه کې په پرلتناستو احتجاج کوونکو سره خبرې اترې روانې دي.
کوشش دا دی چې کم د مذاکرات دا لړۍ روانه ده چې دا ماته نشي، او موږ کوشش کوو چې د دې سره بار بار دی موږ د مذاکرات ټیبل ته راولو، کم د دې مطالباتو په دا ټول باندې خبرې اترې وکړي.
په پیښور کې د قبایلو د جرګې او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ یوه غونډه شوې. د جرګې یو غړی هیله مند دی چې ښې نتیجې به مخې ته راشي.
میشتا د جرګې هغه حقیقتي مجلس په لوس روغای، ان شاء الله دا مسله ګرونه نه دو، هر بده تمادي ختمه شوه، د یو ښې تمات سره ان شاء الله موږ مخکې سفر کی.
اونیس پروګرام رورولي د ازل د استرالیا په اړه دی.
دلته د قانون حاکمیت ده، او قانون د دې ټولنې ټول افراد ته په مساوي سترګه ګوري.
تاندې هیلې خبرونه هم لرو. لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي د روانې میاشتې پر 22مه په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په آئینی ترمیمي مسودې خبرې کوي. د کمیټې مشر او یو غړي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ دوی په دې موضوع په خبرو ونتوانېدل. د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف وایي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په حق کې دی، خو د قبایلي اصلاحاتو موضوع ځکه لانجمنه ده چې ځینې ګوندونه او مشران تر هر بدلون مخکې د هغو سیمو د ټولو لس رائے اخستل مهم بولی. په امیر ساحل معلومات لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د مې پر 22مه د قبایلي اصلاحاتو په اړه د آئینی ترمیم پر مسوده بحث کوي. د کمیټې مشر چودري محمد اشرف او یو غړي محمد موین وټو چې دواړه د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوالان دي د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې کمیټې د شروع پر ورځ په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پر قانوني مسوده بحث کړی وای، خو پر اجنډې نور موضوعات تر دې لومړی ول نو ځکه یې دا کار وځنډاوه. محمد موین وټو وویل په راتلونکي غونډه کې د قبایلي اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده د دوی د اجنډې په سر کې ده. وټو وایي د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په حق کې دی. دی وایي د مې پر 22مه بعد د قبایلي اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده څېړو. لکه چې تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټې کې به پر دې مسودې بحث کیږي. ځینې غړي به ورباندې اعتراضونه کوي، ځینې به یې په حق کوي، نو تر دې گفتگو وروسته به یې نتیجه معلومیږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پختونخوا د قبایلو د ورګډولو مسودې په حق کې دی. موین وټو زیاته کړه چې د قبایلي اصلاحاتو په اړه دا مسوده ورته قومي اسمبلی ورکړي او چې د قانون او انصاف کمیټې د باس په نتیجه کې پکې بدلونونه وشي نو بیا به ور باندې په اسمبلی کې خبرې کیږي. د قانون او انصاف د قائمه کمیټې مشر او اته غړي د مسلم لیگ نون سیاستوالان دي. په پاتې غړو کې یو د پیپلز ګوند، دوه د تحریک انصاف، یو د متحده قومي موومېنټ پاکستان او بل یې د جمعیت علماء اسلام فی غړی دی. خو د قبایلي اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده. جمعیت علماء اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، متحده قومي موومېنټ پاکستان او یو شمیر قبایلي مشران په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پلان مخالفت کوي. دوی ګڼي چې تر هر ډول آئینی او قانوني بدلون مخکې باید د هغو سیمو لټول ول سرای واخیستل شي. خو پاتې سیاسي ګوندونه، ځنې قبایلي مشران او ځنې ټولنې د اصلاحاتو د هغه پلان عملي کول غواړي چې یوې حکومتي کمیټې د 2014 زیږیز کال په اگست کې د یو رپورټ په بڼه حکومت ته وړاندې کړی وو. کمیټې د قبایلي سیمو تر سفرونو او لمشرانو سره تر خبرو وروسته حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبایلي سیمې دې په مرحلو یا پړاوونو کې د پاکستان په قومي بهیر کې ورګډې کړي. د 2018 زیږیز کال په مارچ کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني حیثیت بدلولو منظوري شوې وه، خو د دې پلان د مخالفت له کبله اصلاحاتي بهیر پیل نه شو. د روان کال د مې پر 2مه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان وکړ چې قبایلي اصلاحات به د شاوخوا درو اونیو په موده کې عملي کول پیل کړي.
پامیر ساحل مواوریدو. په شمالي وزیرستان کې د اوسنیو هدفي وژنو پر ضد پر لټ نن په 15 ورځ هم روان دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې حکومت دې په وژنو کې ککړ قانوني سي او د هدفي بریدونو د لړۍ مخنیوي دی وکړي. خو د 100 ورځو تر تیرې دو وروسته اوس په لومړي ځل د حکومت دریز مخې ته راغلي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان پرون ماخام له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له احتجاج کوونکو سره 100 ځله مذاکرات کړي دي خو لای هم نتیجه نه دا ورکړي. نوموړي د مرکه په سر کې د مشال ریډیو له خبريال عمر وزیر سره د پرونیو خبرو اترو حال شریک کړ.
تو نن بیا فائنل مذاکرات راوند وشو، ټول خبرې اترې مو تقریبا حل کړي، په کاغذ باندې مو هغه ولي کړي. د دوی یو څو مطالبات دا دي، یو خدای امنیت په لحاظ سره دي چې یاره دا ټارګټ کلینګ چې کم کیږي نو دا په کار ده چې د دې روکتام وشي. د دین علاوه چې په ضرب عزت کې کم کورونا رنګ شوی دي نو د دې لپاره چې د حکومت کمه پیسې ده چې کم مونږ ورته سیل سی پی وایو، فیډرل ګورنمنت نو د فاټا سیکریټ نه ملاویږي هغه پیسې، ټایم وشو چې دې ته نه دي ملاو شوی هغه پیسې دې ته ملاو شي. حال خو 88 کروڑ روپۍ دا بازي متاثرون ته ملا شوې دي، خو اوس زمونږ د 66 کروڑ روپو چې کم کلیم دی هغه په سفران منیسټری کې پروت دی. خو له بده مرغه چې د 1 اپریل راځي الیکشن کمیشن کومه پابندي لګولې ده چې په دې کې به ډیولپمنټ کارونه نه کیږي او په دې کې به ریپروپریشن نه کیږي، په هغه وجه باندې مونږ ته دغه پیسې اوس پورې نه دي ریلیز شوي. بل بیا دوی د خاصدار د ویپنس په باره کې خبره وکړه، د خپلې د خاورې د ریسپانسبلټي د ذمہ داری په باره کې هغه باندې خبرې اترې وشوې. دا ټول مو په کاغذ باندې ولیکل. دې مونږ ته یو اتر رکنی
کمیټي را کړې وه، په هغه ته رکن کمیټي کې دلته مو سره 15 کسان ناست وو چې موږ لاړو هلته، هغې کې د دوی په خپل منځ کې بیا مشاورت وکړو، نو د مشرانو خبره یې ونه منله، زموږ خبره یې ونه منله. فی الحال دوی همدغه ناست دي چې یاره دا ستاسو چې کوم لیکل موږ ته کړي دي، په دا لیکلو باندې موږ ته فی الحال اعتبار نشته دی، د دې موږ ته سر پراپر هغه په کار دی، ثبوت په کار دی.
نو دوی کم ډول باور غواړي، لکه دا کم طرف ته دوی اشاره کوي؟
ما ته داسې ښکاري چې دا کم یوت اف وزیرستان چې خپل ناست دی، نو د دوی په خپل منځ کې هم داسې اتفاق نشته دی چې کومه خبره کمیټي کوي، نو دا کمیټي چې بیا لاړ شي هلته چې هغې ته بیا هغه پوینټونه ورکړي، نو هغې ورسره په هغه باندې اتفاق نه لري.
نو د دې به حل بیا تاسو څه ګڼئ؟
کوشش دا دی چې کوم د مذاکراتو دا لړۍ روانه ده چې دا ماته نه شي، او موږ کوشش کوو چې د دوی سره بار بار دي موږ د مذاکراتو ټیبل ته راولو. فی الحال خو زما د طرف نه چې کوم هغه وی کوششونه وي، نو زما په خیال همدومره حده پورې موږ تلی شو چې کوم د دې مطالباتو په دا ټولو باندې خبرې اترې وکړي. بعضې سیزونه داسې دي ګوري چې دا د سی ال سی پی دا کمې پیسې چې دي که دا زما په اکاونټ کې وي یا دلته په شمالي وزیرستان کې پرتې وي، هغه ورځ به مو ورکړی وي. خو چې د فیډرل حکومت نه فاټا سیکریټریټ ته نه دي راغلي، د فاټا سیکریټریټ نه موږ ته نه دي راغلي، نو ظاهره خبره ده د هغې خو زه شورټي نه شم ورکوی چې په بعضې سیزونو باندې زمونږ د دوی سره د ټایم لاین په وجه باندې مشکلات دي.
غټه مطالبه تر څومره پورې چې د پرلت نه مخې ته راځي، هغه د سیکیورټي حواله سره د امنیت په اړه، د ځان د ژغورنې یقین دوی غواړي. نو دې بابلا چې کوم دی په دلته په شمالي وزیرستان کې د فوس چې کماله افیشل زی افسران دي، نو هغه سره هم تاسو په تر دوی سره لیدل قتل وکړل، یا هغه طرف نام څه داسې باور دوی ته ملاو شوی دی؟
په دې کې مونږ خبرې اترې کړې دي، هغه هم دوی ته د یقین دهانی ور کړی دا چې دی وی چې ارته مته دا په لیکل کې راکا چې ټارګټ کلینګ باندې کې یو ما ورته دا ول چې سو کم ته ته لیکل نشي درکوي، کپرس ک په نورت وزیرستان کې ته لیکل وي او سبا ته د نورت وزیرستان نه وځي په بنو کې یا په پېښور کې داسې عملیات وشي، نو د هغې ذمهوار به بیا څوک وي؟ مونږ ورته دا خبره وکړه چې دا ملکانان مو سره کېنولې دي، د خاورې ذمهواري به تاسو ته هغه کوو، مونږ اخلو، مونږ د خاصدارو ته به هغه ورکو، د اوسه پورې دوی سره اصلحه نشته، خاصدارو ته به مونږ اجازه تر واخلو چې د لوی سره اصلحه شته، د هغې پیکټونه مو ورته د لوی ځواله لګولې دي، د شپې ګشتونه مو ته کړي دي، د تراوی او د افطار په ټایم کې مو ورته کړي دي، په جمعتونو کې مو ویل چې تاسو ته به مونږ آرمي بم ولاړې، لویز بم ولاړې، خاصدار بم ولاړې. اوس دومره حده پورې چې مونږ تلی شو، نو باقي خو اوس ګارنټي خو هیڅوک نشي ورکوي.
دا او د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان خو دا نوموړي د سرګندونو په اړه په سمدستي توګه د احتجاج کوونکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د قبایلو د جرګې ترمنځ یوه ناسته کې په دې خبره اتفاق وشو چې خبرې اترې به جاري ساتي. د غونډې پس د پښتون تحفظ موومنټ غړو په خبرې غونډه کې وویل چې په کراچۍ کې د دوی غړي اوس اورول شول او ریاست له هغو وعدو نه سرغړونه وکړه چې مخکې ورسره کړې وي. خو اوس چې ریاست دوی ته جرګه رالیږلې، نو دوی به ورسره خبرې اترې جاري وساتي. بلخوا د جرګې غړو هم هیله وښودله چې د دوی ناسته به ښې نتیجې ورکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلو د جرګې او پښتون تحفظ موومنټ ترمنځ یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د جرګې غړي صوبایي وزیر شاه فرمان، ملک خان مرجان، ملک وارث آفریدی او داسې نور مشران شامل وو، او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پکې محسن داوړ، سید عالم محسود، علي وزیر او یو شمېر نورو غړو ګډون وکړو. د قبایلي جرګې او پښتون تحفظ موومنټ د غړو ترمنځ یوې اوږدې ناستې پس خبري غونډه وشوه. د خبري غونډې په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ په خپله وینا کې وویل چې له دوی سره چې جرګې کمې وعدې کړې وې، ریاست له هغې نه سرغړونه کړې ده. داوړ وویل د مئی په 14مه په کراچۍ کې د دوی ملګري ځورول شوي دي. منظور پښتین له هوایي سفر نه ایسار کړل شو او ځینې ملګري یې ونیول شول، خو د دې باوجود دوی له جرګې سره کېناستل.
وخت په وخت د ریاست طرف نه هغه وعدې چې کوم موږ سره جرګې کړې وې، دغه وعده خلافي شوې وه. خو بهرحال بیا هم د مشران چې موږ نن رالل، موږ مخ په وړاندې ځو وسره، او دا خبر مشرانو په خپل هم اډمټ کړه چې د ریاست طرف نه وعده خلافي شوې وه. دا جرګه چې کوم گورنر صاحب جوړه کړې ده، دا ریسټرکټډ ده، د یو مخصوص ریجن لپاره. زمونږ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې چې کوم مرګري زمونږ سره په دې کې ملاتړ کوي، هغه په ټول پاکستان کې خواره دي. په دوه ورځو کې مونږ دا ټول نمونه هغې ته دې ته حواله کړو. بیا به وفاقي حکومت چې کله د جرګې نوټیفیکیشن وکړي، نو هغې نه پس بیا مونږ د مذاکرات مخ په وړاندې بوځو.
په دې موقع د پښتون تحفظ موومنت یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اوس ورسره ریاست فریق شو. تر اوسه دا نه و معلومه چې دغه جرګه چا جوړه کړې. نو دوی نن واضح کړه چې دوی ریاست رالیږلې، نو اوس به دوی هم خپل کسان پکې شامل کړي او خبرې اترې به ورسره جاري وساتي.
دیدو د ریاست ته طرف نه راغلل، دیدو ریاست نمائندګ شو، اوس مونږ ریاست یو ایز فریق راغی، نو مونږ بختل کسان ورکو. نو دا زه دا وایم چې بالکل چې تر اوسه پورې سره لګیاو دا شی نه تسلیمې ده چې یار دغه کوم جرګی وي جرګی به کومې کومې خبرې کولې. مونږ دا ورته چې تاسو مهرباني وکړئ، تاسو خپل مسلې کلیئر کړئ چې تاسو د ساده طرف راغلي څنګه راغلي او په کومه غبانی بیستو، چونکې دا دیدو دا شی واضح کنن چې مونږ غیر علی ګلیو، نو مونږ ورته چې مونږ به اوس خپل کسان درکو.
په پیښور کې د غونډې په وخت د جرګې غړي ملک خان مرجان ویل دغه مسله دومره ګرانه نه ده. نوموړي ویل بد اعتمادي اوس ختمه شوه، ډېر زر به پښتون تحفظ موومنټ خپل کسان دوی ته ورکړي چې له ځان سره یې په جرګه کې شامل کړو. نوموړي باور وښودلو چې حکومت به خبره واوري.
میشتا د جرګې هغه حقیقتي مجلس پلوس روغای، انشاءالله دا مسله ګرونه نه دو. هر بد اعتمادي ختمه شوه، د یو ښه اعتماد سره انشاءالله موږ مقصد سفر کی او مو یقین دی چې دا مسله میشتا ډېره په کوشل یې طریقه سره پلوس روشي. نو مو یقین دی چې مقصد مزال د پورا سر خور دای بعد ان شاء الله دوی ورته شو نه نه د پښتنه نه څکا سون میشتا ټاکی او روکو مات نه ز 100% مطمئن یی چې حکومت ته میش خبره اور وی او ان شاء الله مخشه سفر د پورا میشتا مکارو کوي.
پښتون تحفظ موومنټ واړی چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او نورو پښتون میشتو سیمو کې د تیرو پازی عملیاتو په وخت لا درک کړل شوی کسان عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د غیر ضروری چیک پوسټونه ختم کړل شي او امنیتی ځواکونه د پښتنو سره ناسم چلند ختم کړي او د دوی سیمې د حمله ماينونو نه پاکي کړي. بلخوا پاز او حکومت وايي دوی د ولست امنیت په خاطر چیک پوسټونه جوړ کړي. ورلمخه په جنوبی وزیرستان کې د چیک پوسټونو شمیر راکم کړل شوی او د چارواکو په خبره ضربه په شمالي وزیرستان کې هم داسې وکړل شي. دوی وايي په وزیرستان کې د ماين پاکي چاري هم روان دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو د مشال ریډیو پرمونو ته وګورئ. فاټه سیکریټریټ په قبایلی سیمو کې د اندراج رسته د مدرسو د رجستریشن کار پیل کړی دی. چارواکي وایي تر دا مهاله 278 مدرسې رجستر کړی دي. بلخوا د مدرسو مشران وایي باید حکومت ټولې مدرسې رجستر کړي چې دا شان د سخدریزۍ او ترهګرۍ مخنیوي لپاره د سرکاري او شخصي سکولونو په څیر مدرسې هم تر څار لاندې راوستل شي. تفصیل له انیسا اجمل ناورو.
د فاټه سیکریټریټ چارواکي وایي په قبایلی سیمو کې دا مهال د شاوخوا 278 مدرسو رجستریشن مکمل کړی دی او د نورو لا هم پاتې دي. په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د سانګې او چارواکي اشرف خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی په فاټا کې د 279 مدرسو اندراج کړی وو، خو اوس یې الته د مدرسو رجستریشن شروع کړی دی.
ټول کو پته نه لګي کنه خپل مرضی خبره ده. دلته څوک مدرسه کولاو کی بل کې کولاو کی حساب باندې ډېرې مدرسې دي، خو هغه مدارس کوم سره انسوي مخکې د کم قانون دې چې د مدارس رجسټریشن کیږي 1860 دی، هغه چونکه فالټ ته مخکې سلسله وو موږ سره په اندراج مو کولو. اوس هغه ایس چې کوم دی پړته سلسله دی، نو موږ اوس رجسټریشن شروع کړی دی. مخکې چې کوم موږ سره انلیسمنت شو آل اوور دی فالټ کې 6 8 9 مدارس موږ سره انلیست دي. اوس چې کوم موږ رجسټریشن شروع کړی دی، موږ تر اوسه پورې 288 مدارس رجسټریشن راغلي دي.
د وفاق المدارس العربیه پاکستان ویان مفتی سراج الحق بیا وایي دوی سره تر ټولو زیاتې مدرسې د جنوبی وزیرستان او باجوړ څخه رجسټرډ شوې دي.
د جنوبی وزیرستان کې 130، شمالي وزیرستان کې 13، خیبر ایجنسی 50، باجوړ ایجنسی 130، مهمن ایجنسی 20 او رغزه ایجنسی 8 او کورم ایجنسی 42 سمو سره رجسٹر دی. وفاق سره تر اوسه پورې کوم رجسٹر دی کنه اوس مو بیا لکه شروع کیږي او بهرحال فعلاً تر اوسه پورې موږ سره دا رجسٹر دی. وفاق المدارس العربیه پاکستان موږ سره هم صرف حق معلومات چې کوم وفاق سره الحاق صرف دا غی نگرانی کوي کنه اسو عام طور سره موږ سره دی جنکو مدرسو زیات دي کنه.
په پاړه چنار کې د انجمنی حسینیه مدارس یو مشر حاجی نور محمد وایي د پاکستان حکومت لا پکار ده چې په هیواد کې موجوده ټولي مدرسې رجسٹرډ کړي چې دا شان د حکومت تر څار لاندې راوستل شي.
پرائیویٹ اخری دا گورنمنٹ سکول ندیا اخر کی زن سڑای مدرس انوال نشی کی دای ورکی کنا اخر خود کی مدرس دا شرگرد وی یا بلد سوی کنا اسی سڑای انوال نشی کی دای نتکل رجسٹر ندی رجسٹر ندی مدرس اسلام آبادو کیا تا اندو مدرسو ندی بیا مدرس دا نقصتو نجوری گی دا ندسی شو ندی جور سی تا مدرس اخر دی خورو تا دی کان تا اخر تکلیب دیش کی کنا دا که رجسٹر وی نو میاب تلیس اخر دی که انشاءاللہ اوی نگرانی وی اوی اندر وی مدرس دا شی ندی
فاٹا سیکریٹریٹ وائی په قبایلی سیمو کې تر ټولو زیاتې مدرسې په جنوبی وزیرستان کې دي. د قبایلی سیمو ټی این این ریډیو د فاٹا سیکریٹریټ د یو رپورٹ په حواله لیکلی چې په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې ټولې 295 مدرسې دي چې پکې 502 د الکانو او 103 اویا د جنکو دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو باندې د ډیجیټل بریدونو ذکر کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو په انټرنیټي لارو زورول کیږي چې باید پلټنې وشي او د دوی خوندیتوب باوري کړل شي. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د داسې کیسونو خلاف په خپل دایره کار کې مناسبه کاروایی کوي، خو په کار ده چې په پاکستان کې د قانون حکمرانی مضبوط وی. تفصیل پر رپورٹ کے دے. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو نوی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو له ډیجیټل ګواښونو سره مخامخ دي. د مې په 15مه خبر شوی رپورټ کې امنیسټي انټرنیشنل د ډیجیټل بریدونو ذکر کړی چې د جعلي انټرنیټي اکاونټونو او سوشل میډیا پروفایلونو په ذریعہ د بشري حقوقو کارکونکو زورول کیږي او ورته د سارنې او انټرنیټي جرمونو دړکې ورکول کیږي. په رپورټ کې ویل شوی چې د بشري حقوقو فعالانو کمپیوټر ته وایرس لیږل کیږي او په بیلابیلو طریقو ترې پاسورډ دغلا کولو کوششونه کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو تول کدا سه مسله دوی تراشی نو دوی خلاف کاروایی کوي او د متعلقه ادارو نه جواب هم غواړي، خو په کارته چې په پاکستان کې د قانون حکمرانی مضبوطه وي.
همارا ایک کمپلینٹ سیل ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے
زمونږ د شکایتونو یو سل دی کومونږ ته داسې څه شکایت راشي نو مونږ کاروای کوو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دریز دری چې مونږ خو خلکو ته په هاوی ورکو چې د هغوی حقوقونه سدي، خو دا ضروری ده چې که داسې څه سرغړونه وشي نو اول مونږ سره شکایت درج شي، تر څو چې په پاکستان کې د بشری حقوقو خبره ده نو په پاکستان کې د قانون حکمرانی په ډیره ښه طریقه نه ده عملی، نو ځکه په ملک کې د بشری حقوقو مختلفې سرغړونې کیږي.
لیے بیشتر وائلیشن جو ہیں ہیومن رائٹس کی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې دوی په مختلفو طریقو زورول کیږي چې ډیجیټل ګواښم پکې شامل دي. په کوټه کې د بشري حقوقو یو کارکونکو جلیله هزاره چې په روسو کې د هزارګانو د حقوقو لپاره د نه خوړو هړتال کړو وایي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او پتیرا د خزینه کارکونکو لپاره کار ډیر ګران شوی دی.
جو مینه بوک هړتال کیا تا میرا ایجنډا تو امن اور پیس کا تا.
ما چې کله د نه خوړو هړتال کړو نو زما ایجنډا خود امن علاوه بل څه نه و. ما ته نه د معلومه چې په انټرنیټ د جالی آی ڈی گانو شاته سوک دی. اغه زما خلاف یو تحریک پیل کړي او زما کردار کشی کوي. دوی زما لپاره ناسم ټکی استعمالوي، زما مور ته کنسل کوي، ماته کوي. زه دا احساس کوم چې زما پاړه د تشدد یو پارونه ده، یو پروپاګاندا ده. زه ځان ډیر غیر محفوظ احساسوم چې چری کوم بل قوت لدی ګټه پورته نکړي
کې کہیں کوئی اور قوت جو ہے ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے.
پاسوات کې د خويندو جرګې مشر تبسم عدنان هم وای داسې معاملاتو سره مخامخ شوې دا چې رپورت یې هم کړي، خو تر اوسه یې نتیجه نه دلیدلې.
سونه پیری چې دینو ما په سیده سي میسجز راغلي دي چې ایجنٹ اف اسرائیل مودی او اسرائیل پرزیدنٹ لاس ملاو کړو او دا جنډي لګي دلی وی او ما ته فرینډ شپ ریکوست چر ترا لي غره دی. فرینډ شپ ریکوست ایکسپشن هم دی، هغه دې ما ته پته نه و دا خبري نه دا غینه بیا ما په سیدا نوم وله کې د اسرائیل د پاره کار کوي. هغه هم په تھریډز کې را لمان بیا چې دین او په سوشل میډیا باندې هم د سیمه مختلف قسم د وجلو را وجلو د دې په اړه کې کسي کسي خبرې دارا ته شوی دي چې مونږ وتا کار دی پری ده کنه طالب خانه شي او دا ما ریپورت کړی دی باقاعده هغه هر څه خبرې ما بری ا د جرګد نه ایمیل آی ډی باقاعده هک شوی دی تر اوسه پوری مال ما په ریپورت هم کړی دی.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې لا
پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه د دغو بریدونو خپلواک او مؤثره پلټنې وکړي او د بشري فعالانو خوندیتوب دې باوري کړي. پاکستان په 2018 کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي یو قانون جوړ کړو چې له مخې یو شمېر گرفتاریانې هم شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجو شو لن خبرونه له بوريوال کاکړو.
د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې وایي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مئی تر 2 ځنډولې ده. د یاد کمیټې مشر چودري محمد اشرف بیگ مشال رادیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ پر دې مسوده ځکه په بحث کې نه دی بریالي سویچ د پوینه د غونډې په ایجنډا کې نور موضوعات تر هغه لمخو. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پر ضد په میرالي کې پرلت نن په 5 ورځ هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دې گرفتار کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وایي له احتجاج کوونکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي خو نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز ادا کړی دا چې تر سلو د زیاتو بې ګناه هزارګانو په وژلو کې لاس لرونکي د لشکري جنگوي ته بلوچستان مشر سلمان بادینای او دو نور ځانمرګي وژلې دي. د پوز د اماډي کوڅانګي آی اس پی آر ویلي چې په دې عملیاتو کې د پوزي استخباراتي ادارې ایم آی یو کرنل شهید سهیل عابد هم وژل شوی او څلور نور عسکر ټپي شوي دي چې د دوو پکې حالت د اندېښنې وړ دي. آزاد سرچینو تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خبره کړې یو ویډیو پیغام کې پر وسلوالو غږ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو مشال رډیو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبانو غواړي چې د روژې درناوي کې اوربند وکړي. امریکا او د هغوی خلیجی اتحادیانو د لبنان پر حزب الله ملیشا نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په بندیزونو کې د حزب الله د مخکښ سید حسن نصر الله او د هغه د مرستیال نعیم قاسم ترڅنګ دیارلس نور غړي او ادارې شامل دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام رورولي. دا پروګرام د ازل د استرالیا په اړه دی. دا پروګرام تاسو لپاره بوريوال کاکړ جوړوي. د دې نه پس یو بل 19 پروګرام تاندې هلي هم لرو را سره اوسه.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په استرالیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیرکړو کلونو کې شي او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. په خبرونه پایل کو، استرالیا داسې هیواد دی چې له هر اړخه ترې سمندر چاپیر دی، خو مځکه دومره پراخه ده چې د نړۍ یو له لویو هیوادونو ګڼل کیږي. استرالیا ته په نږدې پرتو هیوادونو کې نیوزیلینډ، پاپوا نیوګینی او انډونیزیا شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلد رومیټرز د معلوماتو له مخې د استرالیا ټول آبادی دا وخت څخه کم 25 میلیونه ده. په استرالیا کې شاوخوا د نړۍ د ټولو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د استرالیا حکومت رسمي وی پانی لیکلی چې د 2014 کال لا سرشمیرنې سره سم په استرالیا کې 25% خلک ایسویان دي چې تر ټولو زیات دي. رپورٹ لیکي چې 30% خلک پر مذهب باور نه لري، خو په پاتې خلکو کې 2.6% مسلمانان او 2.4% بودایان دي. په استرالیا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه په لوی شمېر آباد دي چې ځینې یې پیړۍ وړاندې تللي او ځینې پکې په دې وروستیو لسیزو کې ورغلي دي. ابراهیم سیار له تیرو شاوخوا 25 کالو راهیسې په استرالیا کې میشت دی او د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلی دی. ابراهیم سیار وایي په استرالیا کې یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري او ټولو ته د قانون له نظره په یوه سترګه کتل کیږي.
دلته د قانون حاکمیت ده او قانون د دې ټولنې ټول افرادو ته په مساوي سترګه ګوري. د استرالیا په اساسي قانون کې د مذهب او د عقیدې پوره ازادي ده، تر هغې چې د چا د نورو په مسائلو کې چې ونیسه مداخله ونه کړي. و دلته مسلمانان، هندوان، عیسویان، یهودان او د ټولو مذاهب او قومونه پوره او بشپړ حق لري، ازادي لري چې د دې خپل مذهبي مراسم ازادي سره ترسره کړي.
استرالیا هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې داسې ناوړه پیښې پکې رامنځته شوي چې پړی بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده. ابراهیم سیار وایي پر دې سربیره د استرالیا ولس هلته میشتو مسلمانانو ته ډیر درناوی لري.
دغه ورستیو پرمختګونو په نتیجه کې چې په مسلمانانو کې اکستریمیزم پیدا شوی ده، د مسلمانانو په څیره کې دلته یو بد اغیزه د استرالیا په ټولنه کې خلکو ته د څرګند شوی ده. خدای مکړه دا مسلمانان ټول تنگ نظر دي، مسلمانان ټول فنتیک دي او تروریستی. خب دیدی مسلمانان تا دیر سخت احترام کهی او دیر قانون ده احترام او درناوی پا بنیاد چه ده، یعنی حاکمیت لری.
لنموری میو پشتل چه آیا پا تیرو شاو خواد دونی ملوسیزو که ور سرکل هم ده مذاب پر اساس توپیری یا بد چلن سوی دی او کنا؟ نو هاگه ویل
ایت کرنه نه یوازې د مسلمانان سره نه سوی، بلکې د هیچا دلته یو جرم ده که چیرې چا سره څوک ناوړه سلوک وکړي او د تبعیض نه کار واخلي.
ابراهیم سیار وویل د استرالیا ولس نه یوازې په ادارو کې مسلمانانو ته قدر ورکوي، بلکې جماعتونو ته هم ورځي.
زه کله چې په پوهنتون کې وم د روژې په وخت کې زه به تلم، ما به مونځ کوو، یو چیرته به تلمه مونځ به م کوو. دیدی زما دا کار ته به یې په ډېر درناوي سره یې کتل او احترام یې کوو. بل دا ده چې دیدی کله چې د مسلمانانو جوماتونو ته راځي هغه احترام په ځای کوي، فرضاً که ښځینه یي د څادر په سر کوي او بوټونه لرې کوي.
ده وویل هلته په تیر کړي وخت کې بلا ډېرې خوږې خاطرې لري، خو یو یې داسې بیان کړه.
زما ډېره ښه خاطره داده چې وخت زه یو چیرته لاړم، ما سره څو استرالیان وو او دې خواته پښتونخوا د قبایلي افغانان یوه کورنۍ وه. نو د روژې میاشت کې دغه استرالیایي ملګري چې مونږ سره دیدي چې اوبه او چای دا راوړ، ما ته ویل چې چای ولې تن چکې، ما له روژه ده، ویل دا د کور خاوند هم نه چکې ما نه. نو دوی هم ویل مونږ د تاسو په احترام مونږ چای نه خورو، ځکه چې مونږ هم دا زما ډېره ښه خاطره ده چې دیدي یو تفاهم او انډرستانډینګ لري.
محمد زبیر صفای له تیرو څه کم لسو کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي، درس وایي او کار کوي. نموړي په استرالیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل داسې ازادۍ شایي په ډیرو کومو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوې وي، کوم چې د دې هیواد خلک لري.
کله چې استرالیا دغه مسلمانان خپل هیواد ته پرمننت ویزا ورکوي یا دایمي ویزا ورکوي خپل ملک ته راغواړي نو هغه دغه مسلمانانو ته هر امکانات دلته برابر کړی وي کاغذ د جنماز نه نیولې تر جمعتونو پورې تر د دې د مذهبي مراسم چې په کوم ځای کې دغه ادا کوي تر هغه ټوله ورته دیو ته سنجولي وي په دغه ورته مخکې نه فکر کړی وي تر څو مسلمان دې مملکت ته راشي نو کاغذ دې مملکت ته راشي هغه دغه شاینو ته مسلمان ضرورت لري نو مسلمان چې تر څو موږ دی خاوي ته راځو مسلمان هر څه د دینه برخمن یو هغه هر څه ورته هم برابر کړی وي.
محمد زبیر صافی وویل کله چې د مذهبي مراسمو لپاره په جماعتونو کې ځای کم سي نو بیا ورسره د استرالیا حکومت متبادله مرسته کوي.
موږ مذهبي مراسمو ته چې جماعتونو ته ځو او کله زمنګ په جماعتونو کې بیا زمنګ مسلمانانو تعداد ډیر زیات شي نو موږ ته خپل کونسل چې دی د سالي کونسل هغه سره په ارتباط کیږو هغه موږ ته د خپل مراسمو لپاره پارکونه راکوي او خخ زین را لکی تر څو موږ خپل مذهبي مراسم په ډیر خو سره ادا کړو.
نموړي ویل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس داسې چلن نه دی سوی چې دای پری خفصوي وي بلکې د پوینا د استرالیا ځای خلګي د تحصوی چې خپل مذهبي او کلتوري هویت ژوندۍ وساتي.
کله کله چې موږ د دې پروګرامونو ته ځو دیو تاکي ته موږ باندې دی کوي چې تاسو خپل افغاني رسم او رواج یا خپل افغاني یا کلچر یا مسلمانی کلچر واچو چې موږ تاسو هغه ډایورسټي او هغه کلچر هغه وګورو.
زبیر صافی د یو خاطرې په توګه ویل چې که څه هم د استرالیا ځای خلک پر میزونو ډوډۍ خوري خو د دوی استاد به ورسره پرمځکه کښېنستا او ډوډۍ به خوړه.
دلته چې موږ لومړی ځل لپاره راغلو موږ د ژبې سره لږ مشکلات درلودل به دی خپل ولنټیر استادان موږ ته راکړل چې کله به زیاتره وخت دی موږ کور ته راتلل او چې به کله د مانځه وخت شول نو موږ به هلته په غځه کې جنماز واچو او لمونځ به مو کولو او کله چې به د ډوډۍ وخت شول نو موږ به شریک راښکته شولو هغې ته به بېله ډوډۍ په مېز کې اوس موږ به شریک راښکته شو لاندې سرخان ته په شریکه به مو ډوډۍ خوړله او مذهب هم داسې په لاس به مو خوړله. د څو ورځو تېرېدو څخه وروسته کله چې به دې زموږ کور ته راتلل نو بوټان به د باندې ایستل ویل به چې موږ ستاسو هغه اسلام ته او مذهب ته درناوی لرو ځکه په دې خاطر باندې موږ بوټان د باندې بسو نه راځو هر څومره وسه چې به مو کړه چې موږ مونږ په بله کوټه کې کو راځي خیر نه دې ویل چې موږ تاسو کور ته راغلی ستو دا ستاسو کور دی او نو موږ ستاسو دغه احترام لرو. یو ورځ لاندې راکته شوه مې زم غواړم چې دغه ډوډۍ زه په لاسو خورم په قاشوغ یو نه خورم او شریک تاسو سره وخورم نو یو ورځ هغې دغه شان شریکه وخوړله بیا د ورځو نه هغه به نوره موږ لاندې به کېناستله او ویل چې زه په نوره په قاشوغه باندې خوراک نه کوم زه په لاس باندې خوراک کوم او کېنم او شریکه ډوډۍ خورم ځکه چې شراکت ډوډۍ ما ته ډېر زیات خوند راکوي.
دوی وایي چې کله په استرالیا او یا نوره نړۍ کې د ترهګرۍ داسې پیښې وسي نو که څه هم د استرالیا ولس غبرګون نه شي خو بیا هم دوی ځورېږي.
دغه شان پیښې چې رامنځته شي او بالخصوص زموږ کم مسلمان وي او یا په رسنیو کې یا د خبرې یا د غوړې شي وړه دغه ډېر ټکان ورکوي. سیر وختونو کې په ملبورن کې یو الک رستورانت نه وته هغه خپل دماغي دغه درلودل مشکلې درلودو هغه په چاقو باندې تل څه کسانو ول خو زخمیل شلو هغه بیا په نیوز کې راغی په ټولو مسلمانانو باندې ډېر بد اغیزه وکړله او ډېر موږ ټکان راکړو ځکه چې دغه شان پیښې چیرې شي دغه سره د مسلمان د اسلام نوم تړلې دي نو خلک بیا هغه اسلامیت ته ګوري او خلک هغه مسلمانۍ ته ډېر زیات دی ګوري چې دا ترقه مسلمان دا خو مسلمان په اسلام کې خدا نشته دی وژنه نشته دی ځان وژنه نشته دی په اسلام کې خورولي د محبت دی دا څنګه دا ولګېدو.
ډاکټر محمد ایمل لاتیرو شاوخوا اتلس کالو راځي په استرالیا کې میشتي او هلته یې په بیلابیلو شهرونو کې ژوند کړی دی. د ویل د استرالیا اساسي قانون د هر دین او فرقې پلویانو ته مکمل ازادي ورکړې ده چې خپل عقیدې وپالي.
څنګه وخت منځنه په جماعتو کې کې همدارت مدرسې شته دي دار لپازونه شته دي شرعي دار لوګونونه شته دي حتی اسلامي هغه شته دي یونیورسيټي شته ده د اسراپ نوم باندې نو د قانون په چوکاټ کې مسلمانان لکه نور ادیان مذهبي ازادي مکمل لري دي چې خپل مذهبي مراسم تر سره کوي او په دې لحاظ باندې زه ډېر د فش پروبا سم چې په داسې یو ځای کې وسم چې څوک دې ممانعت نه کوي چې زه ولې لمونځ کوم یا ولې خپل مذهب تعقیبوم یا خپل مذهبي مراسم اجرا کوم نه په کار کې ما دا شی لیدلی دی تر اوسه الحمدلله، او نه په روزمره ژوند کې.
ډاکټر محمد ایمل وویل په تیرو اتلس کلونو کې کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې دی ورته مذهب ته سپکاوی ووایي. د ده په وینا داسې ډېرې خاطرې لري چې د آسټرالیا ولس یې مذهب ته درناوی کړی دی.
یو خاطره، یو چیرته تلم په د کار د انټرویو لپاره په شفخانه کې د ډاکټر صفت باندې، دوی خو چې ما انټرویو وکړ مسلک په لحاظ باندې چې کوم پوښتنې د درځنې کا هغه ټولې تکمیل شولې. په آخر کې د ما پوښتنه وکړه چې ته څه خواهش لرې. ما زه تاسو نه یو خواهش لرم، هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمانځه ته تم، ما ته اجازه راکوئ د یو ساعت لپاره. دوی ما ته وویل چې ته بالکل د دې لپاره آزاد یې، په دې کې قطعا هغه نشته، دې مخالفت نشته. دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای.
ډاکټر محمد ایمل وویل په هر ټولنه کې داسې عناصر وي چې هغه یوازې اقلیتونو ته نه بلکې په خپل ټولنه کې خپل مذهب او خپل کلتور ته هم په تاوان وي. د ده په وینا په آسټرالیا کې به هم داسې عناصر وي خو د نه برابر دي. ابراهیم سیار وویل دی د پښتنو له ځوان نسل څخه هیله لري چې په خپل ځان کې زغم پیدا کړي او هغه خلک وپیژني کوم چې د مذهب په نامه خلک تیر باسي.
زما پیغام قوم ته دا ده چې د اسلام دین او جغوري او پښتونولي او جغوري د دین په نامه نن سبا زمونږ په خاوره کې ډېرې سختې فجایع کېږي. هغه چمونه کېږي چې په لسمې پېړۍ کې د انسانانو په مقابل کې کېدل. هغه څوک چې ته اسلام تبلیغ کوي دا باید کوالیفاید اوسي، پوهه ولري. اسلام د بنده د زړه او د خدای ترمنځ اړیکې دي، او دا باید د پالیټیکس نه لرې سي، دا د ناوړې استفادې نه لرې سي. نوی نسل باید دا ودروي.
محمد زبیر صافی وویل اوس نړۍ د انټرنیټ لراتک سره د یو کلی یا یوې حجرې بڼه خپل کړې ده. د وویل د پښتنو ځوان نسل ته دا خواست کوي چې په عام ژوند او په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپروي نو لومړی دی دا معلوم کړي چې هغه رښتیا دي او که نه. هغه ځکه چې ځینې خلک د خپلو ناوړو ګټو لپاره د ولس له مذهبي او نسلي احساساتو سره لوبې کوي.
اوس یې د ځوان او نوي کهول او نوي نسل دغه سوشل میډیا ته ډېره لاره زیاته پیدا کړې ده، او دا هر سړي ته رنګ دی. نو په سوشل میډیا کې او په رسنیو کې دیو ته زغم ډېر زیات غواړم. په دې خاطر زه غواړم چې دیو ډېر زیات زر اقدام کوي. کوم یو خبره چیرې شي د یو چا په رابطه کې دیو د زغم او حوصلې او برداشت نه کار اخلي، هغه د واره سوشل میډیا ته پورته کړي وي، بیا چې نور خلک یې ګوري بیا په وروسته افسوس او بخښنې غواړي. نو ځوان نوي نسل او کول ته ویم چې تاسو د زغم او حوصلې نه ډېر زیات کار واخلئ، د وطن په آبادولو کې کومک وکړئ، او په یو چا باندې زر تهمت مه لګوئ. نو هره خبره کې یا هر شي کې چې نشروئ په هغه کې د زغم او د حوصلې نه او د برداشت نه ډېر زیات کار واخلئ.
ډاکټر محمد ایمل وویل په وطن کې یو پښتنو ته پیغام دا دی چې په ځان کې زغم پیدا کړي، هغه ځکه چې جذبات کارونه د جوړولو پر ځای ورانوي.
زما ځوان نسل ته پیغام دا دی چې هیڅ وخت احساساتي عمل ونه کړه. هر شی باید سړی ښه تحلیل تجزیه کړم، هغه باندې ځان ښه پوه کړه، بعد یې عکس العمل وکړي. ځکه احساساتي عکس العمل باید د دې کې چې سړی ته خپله تاوان ورسي یا خپلې جامې ته تاوان ورسي. خو خدای دې داسې ورځ راولي چې موږ پښتانه موږ ډېر عاقلانه ډېر مدبرانه قدمونه واخلي، او چې الحمدلله په دې قوم کې داسې مدبر خلک شته دي چې دا قوم خیلی ته انشاءالله صاف کړه.
د خبرونې ګډونوالو دا هم ویل چې په پښتانه ټولنه کې ډېری ستونزې د تعلیم د کمی له کبله رامنځته کیږي، نو ځکه د دوی په وینا پښتانه باید د ښه راتلونکي لپاره په خپلو لوڼو او زامنو تعلیمونه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هلی. په نننی پروګرام کې به د ښځو د ووټ په اړه خبرې واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره فرخنده اسد جوړوي. نن به په تکراری بڼه واورئ.
په تاندې هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ښځو په ووټ خبرې کوو.
دوی زیات تر چې کوم دی دوی دا تحریر معاہدے یا زبانی معاہدے یا ایون خپل جلسو کې داسې طریقه باندې خلک دوی موبلایز کی کنوینس کی چې لکه دا ووټ چې کوم دی د ښځې دا غیر ضروري شی دی. او
دا به هم واوري چې په لورو پرتو سیمو کې پښتنې ښځې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري او کنا.
زما په خیال ښځې د چانس کمې ندی. زه وایم صاحب کې د کمپین له تلوم زموږ د الیکشنو
د خیبر پختونخوا په ځینو لرو پرتو سیمو کې اکثره ښځې په انتخاباتو کې خپل ووټ نه استعمالوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې وایي ډېرې ښځې په خپله د ووټ ته اهمیت نه نوي خبر. د ځینو ووټ په یو ځای کې رجسټر وي او اوسیږي په بل ځای کې او دا شان ځینو ته د ووټ اچولو اجازت نه وي. د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې شاد بیګم وایي په تیرو وختونو کې په دیر شانګله کوهستان او نورو سیمو کې ښځې د ووټ ته اچولو نه منع کړل شوي دي.
او فرخنده دا هم داسې ده چې د ډېر کورونه راسي په د ډېر غونته چې کومې شاته پاتې شوې علاقې دي یا ریموټ ایریا ته موږ وایو یا دیهي علاقې دي کلیز علاقې دي په دې کې تر اوسه پورې چې کوم دی دا سیاسي پارټیانې شوې سماجي چې کوم دا علاقې مشران دي دوی زیات تر چې کوم دی دوی دا تحریر معاهدې یا زباني معاهدې یا ایون خپل جلسو کې داسې طریقه باندې خلک دوی موبلایز کی کنوینس کی چې لکه دا ووټ چې کوم دی د ښځې دا غیر ریسیز دی او ایون دا دې کفر څخه خدای ووټ ورکړي د دې نظمګه روایت وقدار چې کوم دی هغه خرابي یو زمو مذهب خرابي کی کنه دا یو قسم سوچ چې کوم دی دا ډېر زیات مضبوط کړی شوی دی او دا غیر نتیجې خاص کر مت د الیکشن په دوران کې همیشه مخې ته راوځي او پته ولګي هغه ته خو فرق دا دی چې لکه کم سي کم مخکې به داسې زونه زونه اوپن ډیسکس کېدل نه اوس کم سي کم په دې باندې اوپن خبرې کیږي بلکې نه صرف اوپن خبرې کیږي بلکې چې کوم دلته اداري دي سماجی کارکونان دي هغه دې ارګنایز افورتس هم کوي.
په ډیرو ځایونو کې سیاسي ګوندونه او د سیمې مشران هم داسې په خپل معاهده وکړي چې ښځې به ووټ نه اچوي. شاد بیګم چې د دیر اوسیدونکو دا د هغې نمو د دیر په اړه وپوښتل.
دا فرخنده دا یوازې په دیر کې نه ده دا ګوري دا معاهده چې کوم دی دا اوس په 2013 په الیکشن کې دا په هنګو کې مشوي و دا په شانګله کې مشوي وي دا فیصلي جرګي باقاعده زما سره تحریري د هغه وخت 2013 کې تحریري معاهده شوی و نو هغه ما سره پرتې دي. دا په هر هغه علاقه کې کیږي چې په کوم علاقه کې لږ مطلب د خلکو د ناپوهتیا نه د سیاسي پارټي چې کوم دي دا لري نه فائده چوتې وستار چې په لوړ دی کې او په اپر دی کې کتا سو ګوري نو لکه چې کوم د جماعتني هول خو دې خودونه کمپلیټ هول دی هم نه دی لکه سپی ټی ای روانه د ټیک ټاک پینټریشن یې شروع کړی دی ان پی الته کې خاطر ټیک ټاک د دې یو اوښتا یو لیول باندې هول شتا پیپل پارټ شتا په دغه ځای کې زموږ د فرد افغان مقاله چې کچرتا چل هم داشوي وي چې کداغه پارٹی نه نیگیټیو ده دی ووټ بینګ کم ام دی خو که فرض کا دی کم ته کم څنګه د پروګریسیو وي او څنګه لیبرل وي دی پارٹی نو کولم کولا د دې خبرې پرچار کړی وي او د دې سي انتظامات کړی وي چې دی وی چې موږ د خځې په ووټ په فیور کیو نو د جماعت اسلامي چې کم دی هغه د خامخارا وسلې د دې یو بنیادی مسله ده تاسو هم فرخاندا چې جماعت اسلامي سره چې کم دی په ټول پاکستان کې د ټولو منظم د خځو ګروپ سره دی ټیک شو زدا هم اورما چې د پروګرسیو پارټیز چې کوم د ځکه په دې خبر باندې زور نه ورکړي چې د دې د وړه کې د خدشه ده چې کفر کدي خزي شامل کړي په دې عمل کې نو د جماعت کانی څخه ټول ندير ارګنایز خزي دي ټول ندير پوي خزي دي او تعداد یې هم ډیر دی ځکه چې د جماعت کانی چې کوم موبلایزیشن د خلکو سره کوم کانټاکټ د خزو سره اپو ډیر زیات ریګولر بنیاد باندې ډیر زیات ریګولر دی ځکه ډیر کې ګورما چې لږ ال تر کمپلیټیکل پارټی نه پی ڈی آی او د دې چې هغه لګیا ده په ګراوند باندې فیمل ممبرشپ ډیر زیات کوي او د دار فیمل خریر زیات دي ډیر اکټیو دي خو د نور پولیټیکل پارټی نه تک زو ګورم نه هغه نسبتا هغه شانت اکټیو نه دي څنګه چې دغه دوه پارټی نه اکټیو دي نو په دې کې بنیادی خبره بیا ده چې دا پولیټیکل پارټی نه به د خپل سیاسي مفاد لپاره د خزو چې کوم دی هغه دغه استحصال کوي د حق لپاره نو په دغه وجه باندې خزي شاته پاتې شي. خو زه بیا پدې کې زه تاسو ته وایم چې زما سره داسې تحریري معاهده هم شته چې په هغه باندې د ټولو پولیټیکل پارټیانو دستخطې موجود دي. د ټولو ویلي دي پای کې یو پارټي نه چې لکه هغه وی او چې کوم دی چې کوم پارټي د پروګرسیو دوی چې کوم دی نه دی وی چې هغه زموږ خدمت پیارې کړي دي او موږ راوستي دي. په پی کې 95 کې چې کوم مونده شو نو هغه د ایم پی او د جماعت اسلامي په منځ کې شو. د دوه د معاهده کړې و چې تاسو هم خزینه راولې او موږ هم خزینه راوړو. نو په دغه ځای کې څومره کېده و چې مذهبي پارټي نه خو همیشه دلته کې اکثر د خلاف ورتیا کړې ده د خزو د حقونو. نو بیا یو ترقی یافته چې کوم یو پروګرسیو پارټي دی دا ولې د خزینه مخالفت کوي دا ولې چې مطلب اګریمنت خو کم سه کم نه کوي کنه کفر کم موبلایزیشن نه کوي او پروجیکټ رول نه کوي نو کم سه کم مخنیوي خو نه کوي کنه.
د مردان دیوی ډیسټریکټ کونسل نصرت آرانه مو پختل چې د سک کال په عامو انتخاباتو کې به خزی په زیات شمیر کې ووټ واچوي کسنګا
جی امید خو دې ډیر زیات ولې چې مخکې خدا او چې په دې سېکټر باندې د خزو ووټ اهمیت حواله سره نه پولیټیشنز او نه ګورنمنت دومره سیریس وا او اوس دا دی چې مختلف ارګنایزیشنز دې کې ډیر پوزېټیو رول ادا کړ زه خپل आवाज دی آی د طرف نامګر 45 districts کے یو ہو پکلو کے دا فیمیل دا پارا اویرنس سیشن کے خود چے دا ووٹ اہمیت او دا بیا پولیٹیکل ایجوکیشن حوالے سرا دا ووٹ اہمیت حوالے سرا نو اغا سیشن اغا موٹیویشن او شو بیا اکا فیمیل مونگا دا اغی لا چکم بالکل دچا شناختی کارڈ نو جوڑ کرے دا اغی شناختی کارڈ لکا جوڑ شو اولا یو لوی تعداد کے لکا جوڑ شو زدان زته چا صدا او ډیسټریکټ بنو ګورمانو د دې زما دوه ډیسټریکټ کې تقریبا 7000 پورې نیو شناختی کارت جوړ شو او لکاري پر امید دي دا غي پدغه باندې چې موږ به د ځل بخل ووټ کاست کوو او دې کې دا کې دي شي چې پارټیان خپلو کې صدا سي هغه ګډ جوړ مخ کې پښانډونه چې موږ به ووټ خزي نه پریدو او دې کې پکار دي چې الیکشن کمیشن خپل رول ادا کړي او داسي پارټیانو بالکل چې څوک داسي اناونسمنت کوي یا خزي نپری دي پارټیانو بین لګي نو هغه بالکل دی پروسس نه دی اوټ کی او ویسي میجورټي چې کوم ځانانه دي د کلو نو دی اوس دی بار ځکه هغه ووټ په ان شاء الله ضرور کاست کوي خپل.
نصرت آرا وای اکثر خوځو ته دا پته نه وی چې د خپل خوخي په انتخاباتي نخې با ټاپه یا مہر سنگ لګوي او اکثره په پولینګ سټېشنو کې خلک دوکه کړی او په یوه بلې نخې ټاپه ولګوي.
جی زمغه د سې ظاهر دي چې لا خو په کې درې میاشتې شته کنه زمغه چې کلیوالي خزي دی هغه دومره نور ایشوز دي چې لکه دومره مدل مخکې چې ورته کم ټریننګ ورکړي یا کم پوهه ورکړي هغه دومره سات په ذهن کې ساتل شي ولې هغه تاسو په خپل پته دا پولینګ دی باندې سمرا غي لکه یو موسم خرابي موسم داسې مطلب ګرمي ډېر په ګرمو کې کیږي الیکشن لوډ شیډینګ مسله شي بیا دا اغه دومره رش او بیا یو ځای لکه دا اغه خپل نخې تا قتل او اغه کول لک شانتي اغه دا پرابلم وي د دې لپاره پکار دی چې موږ دا ټول پارټیان خپل تور باندې الیکشن کمیشن خپل تور باندې ریسورسز استعمال کی او دا اویرنس سیشن لکه دی شروع کی ولی چې اغه اکثر غلطي کوي اغه ته دا پته نه لګي چې موږ سټیم بکم ځکه لګو نو اغه بیا چې سټیم چې پویم کینو دا داسې طریقې سره دی فول کول او طریقا نو هغه سره چې کوم هغه ور دی هغه انویلډ شي هغه بیا لکه ضایع شي نو دی باره کې پکار دی چې نن نه بلکې زه خو یم چې د دې په حواله سي څومره زیاته پوهه ورکولي هغه ورکولي شي خاص طور په زنانو ته ولې هغه ته هیڅ پته نه لګي چې څنګه څوک ورته وي اکثر دا پولینګ سټېشن کې دننه ولې جمع مانیټرینګ پروسس کې ډېره مدته رکړې ده په خپل الیکشن کې 2013 کې جنرال الیکشن کې د ریزلټ ما نو ما ته پته دلته چې کوم باس پولیس زه ټوټلی خبره نه کومه خو باس پولینګ سټېشن دا صحیح چې التا چې کوم پولینګ ایجنټ یا سر د تما اتھارټي والا خلک دی هغه دا سي ناپو یا خزې د نبوږي او هغه ته هیڅ بس دا بي بي دلته سټېم دوا یا ډیسیبل لکه معذور ای شوک نو کور والا وسره نه پری دی او د نن لارشن نو ما وی لاس په نیولو په باندې باندې په غلط خپل د خوخي کس باندې ووټ واچ نکا سټیمپ لګی نو دا سی بیا چې کوم حقيقي چې کوم نمائنده دا غي بیا یو ووټ سره تاسو پته دا چې هغه برخکت کیږي نو په کار به چې دی دا پارا سیشن هر طریقې سره ګورنمنت طرف نم او چې څومره
سیول سوسائٹی کئی لگیا دے دی سیکٹر کے آگے ہوں مخبل رول ادا کی اور دا دی اویرنس سیشن خاص طور پر پکلو کے لیے ضروری
دا چی دا پختنو پکلو او لرو پرتو سیمو کے پخوزو کی سیاسی پو ہشتا او دوی غواڑی چی خپل ووٹ استعمال کری او پا انتخاباتی عمل کے برخا بلری پا اڑی دا عوامی نیشنل گوند سیاست والا بشرا گوہروائی
زما په خیال خزه د چانک کمې ندی زه وام صوابای کې د کمپین لسنې وام زمین چه دازه سیلکشنو د صوابای که کمپین کن چه زه از خزو سر ملاو شم ما تا اولا گیده چه آغای کو دون را سیاسی سوچ و فکر ده یو خو صوابای که ده باچه خان اون کافی کار کرو ده آغای خدای خدمتگاری دیر داخل که تلو و دیپی خزی چې څومره ما ته سیاسي ولګېده او څومره فکر یې وو د سیاسي چې ما ته ولګېد کېدی شي زموږ پارټۍ له زیات کار کول پکار دي چې هغه یې راولي جنرلي دا سوچ راځي چې ښځې بې تعلیمه دي هغې ته د اویرنس پکار دی
داوا د نن ورځې تاندې هلې خبرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ